د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد صدران را سره مرسته کوي. شی چاري د سپین بولدک لاره تړلې ده. پرون د سپین بولدک پر پوله د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ جګړه وشوه چې دواړو لوریو ته تلفات اوښتي دي. د بلوچستان اعلی وزیر وویل چې دا یو سوء تفاهم و. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی. پاکستانی ځواکونو د تورخم پر بازار راکټي بریدونه کړي. د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د برتانیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. او په فرانسه کې وروستۍ نظر بوختنې ښیي چې خپلواک کاندید ایمانویل ماکرون تر خپل سیالي ډیر مخکې دی. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره تر پرونۍ نښتې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده یې دوام وکړ. د کندهار د امنیه قمندان په خبره نښته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق پرون ناوخته تر نښتې وروسته د پاکستان لزنیو پوزی چارواکو سره په صفری سمه کې خبري وکړه. د کندهار د امنیه قمندانۍ سکرټر غورزنګ اپریدی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري پر خپل غوښتنې ټینګار کوي.
ورته ویل چې تاسو د کابل ایتان او د پاکستان د اسلام آباد ایتان راشي. دغه مزکه معلومه کې چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان کچیر د پاکستان به اجازه در کوم سر شمارنو کې او کنه خو غوړي تشکل کارو کې دی هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
پرونۍ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې ده. د کندهار امنیه قمندان وایي له کرښې دې غاړه په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یوه میرمن وژل شوي. یو له سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازیګر د ډیورن کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار راکټي بریدونه کړي. د ولایت ویانه توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګېدو له امله یو بروړوندکي تش موټر اور اخیستی او نور شاته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ ته ورځې مخکې د جګړې په نتیجه کې ونیوله. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
شاید جګړه روانه ده. د امنیتي قواوو نمایندګي، کوماندو، پولیس سرحدي، پولیس شمالي ټول په یو هماهنګي او یو همغږي سره په هغه کې شدیده جګړه روانه کړې ده. د کشمیرې مسلمانانو په دښمن ته ډېره قوي ضربه ورته کړې.
د والی مرستیال وایي تمه لري چې زیباک به په دریو څلورو ورځو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. ګل محمد بیدار وایي چې په بدخشان کې دا مهال شاوخوا 200 بهرني وسلوال د مخالفانو په لیکو کې د افغان قواو پر ضد جنګیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل تاجکستانی سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. سباندې دوه اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قلو اردو وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې لسګونو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي ځینې ټپي شوي افغان سرتیري د درملنې لپاره تاجکستان ته لیږدول شوي. جمهوري ریاست وایي خغلی غنی له خپل تاجکستانی سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې ورستۍ نظر پوښتنې ښیي چې خپلواک کاندید ایمانویل ماکرون تر خپل سیالي ډیر مخکې دی. په فرانسه کې دغه انتخابات د یکشنبه په ورځ کېږي او پرون د دغو انتخاباتو د کمپاینونو ورستۍ ورځ وه. د یوې ادارې لخوا شوې نظر پوښتنه چې د جمعې په ورځ یې جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپلې افراطي ښي اړخي کاندیدې مارین لوپن له 8 دېرش نیولې تر 6 دېرش فیصدو پورې مخکې دی. سره هغه چې د 11 ورځې مخکې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې یو کاندید هم 50% جمعیه ورای و نه غټلې. دوه مخکې کاندیدان مایکرون او لوپن دویم پړاو ته وتل. دواړو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو پر مهال د یو بل پاړه ترخیخ سرګندونی کړی دی. ایمانوئل مایکرون د اروپای ټولنې د غړیتوب پلوی کوي، خو میرمن لوپن چې د اروپای ټولنې عزت تګلارې لري د مهاجرت پاړې هم سخت دریز دی. سرون کې وای په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نختی شوې دي. دا نختی لږ وروسته تر دې وشوې چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اوربند وشو. د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې د سوریه جنگي جټلوتکو د سوریه په شمال لویدیز ولایت هما کې د زلزلقه په کلی بمباری کړې ده او د دې سیمې نږدې خرګوټي په نخه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون لنی مشپې وروسته اوربند پیل شو، د سارونکو په وینا د هومس په شمال کې د تیر مالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندي وښته. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو والي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د دوشنبه په ورځ وګوري. دوی به په دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه ویل توماس شاه نن چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی، له ریابکوف سره د کتنې لپاره د واشنگټن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالات روسیا پر ځنی نړیوالو مسایلو په خپلو کې د نظر اختلاف لري. پرون جمعه د امریکا پوز اعلان وکړ چې د سوریه په هغو ساحلو کې به هم چې د امن زون بلل شوی د داعش د سخت دریځ پر ضد هوایي حمله وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د سپین بولدک لار بند ده. پرون په صفر نقطه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر لس ساعته اوږده جګړه وشوه او کابل د پاکستان د سفارت شارج د افیر احضار کړ.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شارج دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات اور وباله. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دی چې دا جګړه د یو سوء تفاهم نتیجه وه. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل اوریدل شي. د خوست د ادبي بهیر کلیزه ولمانځل شو.
کچېر زمونږ ځوانان علم ته، ادب ته، فرهنګ ته پام واړوي، نو دغه ناورین، دغه بدبختي، دغه جګړې د دې مخه مونږ پنیولې شو.
په کونړ کې مشاعره وشوه.
مونږ لیونیو په بارودو پسې ګرځو، خلک لیونی ګرځي لمونځ
وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
هر کله چې د خلیق کوګواله پیدا سو، یا یو لاس لکرختی پیدا کله، او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته دی مقصده.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ورستۍ شخړې په تړاو دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج د افیر احضار کړی دی. پرونې شخړه که څه هم پای ته رسېدلې، خو دواړو لوریو ته یې مرجوب لاړولې ده او د سپین بولدک لاره لا هم بنده ده. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیپری سیمه کې پرونې نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرشی په دوړو لوريو کې د ازادي رادیو خبريالان د امنیتی سرچینو په حواله وی په دینه شته کې چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار خېسل سوي دوړو لوريو ته مرګ جوړل او وشتیده. ورستی راپورونه وی چې په دوړو لوريو کې 15 تنه وجل سوي، د غرض د شوزو او ماشمانو په ګډون پلسکونو نور ټپین سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر احضار او خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی تیرش په ازادي رادیو ته ویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احزار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستانی ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشته په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغښتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارج دافیر د پاکستان هغه اداره کړ چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوی ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی ل ډیورند کرښې دی غړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي. نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشته تر لسو ساعتونو ډیر موده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو فرضي کرخه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یوه غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چارې نه دي درولي.
د سپین بولدک د پیښې په اړه پاکستاني چارواکي وایي پرون د پولې پر سر د افغان او پاکستاني چارواکو د نښتې په نتیجه کې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتې په نتیجه کې لس تنه د افغان سرحدي ځواکونو په ډزو وژل شوي او د سرحدي سرتیرو په شمول شاوخوا 40 کسان ټپیان شوي دي. د دې پیښې په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په اسلام آباد کې افغان شارج دافیر وربللی او احتجاج ورته کړی. نور تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پورپور کې.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د جمعې په سهار سپیدو مهال پیل شوې جګړه پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې پای ته ورسېده او د دواړو غاړو د سرحدي ځواکونو مشرانو په یوه مذاکراتي ناسته کې وربند اعلان کړ. پاکستاني چارواکي وایي د افغان سرحدي ځواکونو په ډزو لس تنه وژل شوي او شاوخوا 40 کسان پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثره عام خلک دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. چارواکي وایي ټپیان سمدستي د چمن سیمې روغتون ته یوړل شول، خو په دوی کې ووته چې حالت یې مرګونه و. د درملنې لپاره د کوټې دولتي روغتون ته راوړل شول. د پاکستان د پوځ د اماړیکو څانګه وایي په نشته کې یو ملیشه سرتیری هم وژل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. له ټپیانو سره راغلي وطن رسنیو ته وویل موږ په کور کې دننه د کوټې مخ ته ناستو چې یو توغندی راغی او وچاودی. زما دوه ورونه او دوه ورونه پکې ټپیان شوي دي او مور مې هم برسیرنه پکې ټپی شوې ده. د بلوچستان اعلی وزیر نواب سن اولا زهرای د ټپیانو د لیدو لپاره ملکی روغتون ته راغی او له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان، ایران او هند سره پر پل مخ کې هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو نشته سوي دي. خو وايي د لومړی پیښه د چدم رضاتو خلکو ته پکې مرګ جوړ بلوا وشته. دا لومړی ځل دی چې دومره لوی پیښه وسوه. دا چې زموږ خواته سرشمیرنه روانه ده او ځینې داسې کلي شته چې نیم په افغانستان کې دي او نیم زموږ په خاوره کې دي. نو ځکه یو سوی تفاهم را مستسوی او افغان ځواکونو داسې فکر کړی چې ګواکې موږ د دغو کلیو په هغو ځایونو کې سرشمیرنه کوو چې د پولې پر سر پراته دي. دا نشته وروسته له هغه پیل شوه چې د پاکستان د سرشمیرنې د ادارې کارکوونکو د پوځي سرتیرو په بدرګه د ډیورنډ کرښې پر سر په دوو کلیو لقمان کلی او جهانګیر کلی کې سرشمیرنه کوله او ادعا کوي چې دا کلی د پاکستان په خاوره کې پراته دي. خو افغان چارواکیو ځکه له سرشمیرنې راوګرځول چې وایي لقمان کلی د افغانستان په خاوره کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند نفیس زکریا رسنیو ته وویل افغان چارواکي مخکې له دې سرشمیرنې خبر کړي وو. افغان حکومت ته د پاکستان په خاوره کې د سرشمیرنې په اړه خبرتیا ورکړل شوې وه او د ځایونو په اړه مو هم کره معلومات ورکړي وو. موږ په خپله خاوره کې سرشمیرنه کوو او دا زموږ د استقلال حق دی. د چمن سیمې چارواکي وایي چې پر لقمان او جهانګیر کلیو تر ډزو وروسته د دغو کلیو خلک خوندي ځایونو ته لېږدېدلي چې له ستونزو سره مخامخ دي. تر دې نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او ویش پله نن پر دویمه ورځ هم تړل شوې او څرګنده نه ده چې کله به پرانیستل شي.
د سپین بولدک د پیښې په ارتباط پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودری د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر سره کتلی دي او د سپین بولدک د جګړې په اړه د پاکستان اندیشنه له هغه سره شریکه کړې ده. ماک ماستر شاوخوا درې اونۍ مخکې کابل ته راغلی و او ویلی و چې شایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریځ خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستاني چارواکو سره وشخېده. له هغه ځایه نوي ډیلی ته ولاړ او هلته یې هم د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. پرون په کابل کې په زرګونو کسان په غازي لوبغالي کې د ګلبدین حکمتیار د هرکلی لپاره راغون شوي وو. کابل ورځپاڼو د سولې له بهیر سره د اسلامي حزب د یوځای کېدو مسله څېړلې ده. له یوې خبرتیا وروسته دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اجمل تورمن د کابل نننیو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې او دغه شان طالبانو ته ورونه ویل او لاغوي سره د خبرو او مذاکرو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي. اسلام ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، بلاخره له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هڅو رنګ راوړ، چې د سر مقاله لیکونکي په وینا دا د افغان دولت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده. په سر مقاله کې راغلي د وروستیو کلونو تجربو وښوده چې د جګړې دوام په هیڅ ډول نشي کولای د افغانستان ستونزې هوارې کړي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د تفاهم لیک لاسلیک او کابل ته د دغه ګوند د مشر راتک د خلکو او نړیوال ټولنې له هر کلی سره مخ شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د خلکو غوښتنه له نورو هغو ډلو څخه هم چې په جګړه کې ښکېل دي داده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دې موضوع ته په پام سره په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشر غني سولې زو هڅو رنگ راوړ. سر مقاله لیکونکي لیکلي، د ښاغلي غني هوډ غښتلې او په اسلامي او ملي ارزښتونو ولاړ و. له همدې امله د اسلامي حزب مشر د سولې او پخلاینې له بهیر سره یو ځای شو. په سر مقاله کې راغلي، له طالبانو سره هم د سولې او د ملي پخلاینې هڅې بنسټیزې او د ملت له سپېڅلو ارادو راټوکېدلې دي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکلي، طالبانو ته هم پکار ده چې پردی جګړه بس او د افغانستان د تاریخي دښمن وتلې لوګو کوسی کړي. خو ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته په اشاري سره لیکلي چې طالبانو ته ورونه ویل د افغانستان د شهیدانو له وینو سره جفا ده. په سر مقاله کې راغلي، حکمتیار طالبانو ته په داسې حال کې ورونه ویل چې په تیرو څرګندونو کې له دوی سره ناندرې درلودې او ورڅخه یې غوښتي ول چې هوښیار شي او له جګړې لاس واخلي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، که په ورور ویلو سره طالب له جګړې لاس اخلي کومه خبره نه ده، خو تجربه ښودلې چې څومره دوی ځان ته رانږدې کوي د دوی لخوا تاوتریخوالی زیاتیږي. د پوښتنه مطرح کړې چې طالبان د بېګناه خلکو د وینو رودونه جاري کوي او پڼه پرې کوي، نو څنګه کولای شو چې هغوی ته ورونه ووایو؟
د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کښه پراته یو شمېر پوځیان شکایت لري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دغه شکایت د کونړ له چارواکو سره شریک کړی.
د کونړ په غاخي کندو کې پراته افغان پولیساتي سرتیری وای یو ونی کیږي چې درې ملګری ناروغان دي، هلته د درملنې امکانات نشته او د انتقال د پاره څوک ورته الوتکه نه رالیږي. یو تن چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
دلته موږ مریضان روغ یو افته ده کنه، او موږ په سینه د خلک د مریضانو ته غمه نه کړی، نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ کوم بل لوري ته ویسو.
څوک مریضان دي، څوک نه دي، د سیراته وې لارې
دا و د سیو چې دا یو افته او شو. لاندې د سوزک سره مخامخ دي، د ګوردو تکلیف دی، یو د سچ پاندې په حالات کې او درې نفر دي.
دوی وای لیوی خوا وسلوالو مخالفینو ورتز مکنی لاری بندی کړي، لبل لوري پری بریدونه کوي، ټول مشکلات په ځان تیروي خو په خوا کې پروت تر بورته ځان کم نراولي. په ختیس کې د سرحدي پولیسو د لومړی لوا قومندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته په غاخي کندو کې د پروتو سرتیرو ستونزې ومنلې. او وی ویل
مریضان مشتری دی اشی مشکل وو مدان کندک من څو تر سوالي وو موږ تیارو ته منتظر یو چې تیارې راشي لخر د دې اکمالات نور مهمه کارته پرمانه لري
یعنی در سره شمنه شوی د تیارو د لګلو
سره زمنام سره د منځوریم سره د ان شاء الله وبسي
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په ناوپاس د مروري په غاخي کړډو د دانګام ولسوالۍ په بنشي او د نورستان په کامدیش او برګي مټال ولسوالیو کې افغان پولیساتي پولیس او په یو شمیر ځایونو کې ورسره ملي اردو هم د ډیورن په فرضي کرخه پراته دي خو د ټولو ساحو ته غزیدلي سرکونه وسلوالو مخالفینو د دولتي کسانو په وړاندې له تیرو څو کالو تړلي دي چې په وجه په فرضي کرخه پراته سرتیری تل ستونزې ګالي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د خوست ادبي بهیر غړیو د دې بنسټ د جوړېدو دوه مکلیزه د وی میلې پترس کې ول منځله د ادبي میلې ته د خوست سربیره د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم لیکوال شاعران او فرهنګیان وربلل شوي وو نجيب الله خیر له خوست راپور لري
د افغانستان یو شمیر فرهنګي شخصیتونه لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شتنه خوالو په مخنیوي کې ګټوري تمامېږي او د هیواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځغونډه کې راټول شول په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان آزادۍ راډیو ته وویل
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې مرغلې دي قانون بم په دې وطن کې وي نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګراته غراشه درشه د زړونو نه کینی وباسي دغه فاصلې لنډوي ډېر په دې باندې مطمئن شوم چې کچره زمونږ ځوانان علم ته ادب ته فرهنګ ته پام واړوي نو دغه ناورین دغه بدبختۍ دغه جګړې د دې مخه مونږ پنیولې شو امن ته لاره برابرولې شو ترقې او تمدن ته لاره برابرولې شو
د هیواد یو بل لیکوال ډاکټر محیب الله زغم وایي په دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربې شریکیږي
یو خدای چې د فرهنګیان یو بل سره لنګدې ویني د ځوان په دې بوختیاو کې اکثر ملګری یو بل سره پیژنې خو مخامخ لیدلې نه بل ښیګڼه ده چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي یو د بل د کارو د فعالیتونو خبريږي
لیکوال او شاعر حمیم جلالزی وایی که څه هم د فرهنګیانو د بوختیا او لکبله ادبی ناستې کې میشوي دي خو د اوسنۍ غونډو او ناستو په کیفیت کې خواله راغلی دی
دا پروګرامونه لیکم سوي دي او د کمیدو هم خپل ځنګړي لتون لري یو لته خایده شي نو ټول خلک خپل ژوند کې ډیر مصروف دي او په دې خاطر باندې خایده د پروګرامونو هغه تعداد کم سوي مون ته کیفیت کې تکیو ګورو دي 15 کال مخکې پر تر باندې کیفیت ډیر ښه سوي ده کرکټنی برخه ښه سوي ده شیرب کې ښه سوي ده یا نور مسایل کلتوري مسایل څه شي اوس په اړه غونډې جوړېږي د غونډو کیفیت ډیر ښه ده
د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې د غونډې او تن تابع کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وایي
زموږ د دې غونډې نه یو عمده موخه دا و چې موږ له نورو ولایتونو سره خپل فرهنګي اړیکې همدا ستاندې وساتو ځکه موږ هر کال مشاعرو ته غونډو ته د نورو ولایتونو نه لیکوال او شاعران رو غواړو کو په یوه وخت کې د ملګري له خوست دا څل ځان سره یو سي چې دوی په خپل سیمو کې عملی کړي تر څو هلته په ګټه تمام شي
د یاد ادبی دستوری په پای کې آزاد مشاعره وشوه پیاده مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ
که هر څو پا دې پوهې غم بیا مې هم آبه حیات درنو زهرو چینا
لیوې عربي ادبي غونډي بل ادبي غونډي ته مخه کو او په کونړ کې د کونړ سیند ارزښت پاړه سیمینار او مشاعره شوه ده. د دې غونډي راپور لا صدا باد روح الله انوري راکوي.
مشاعره ته استاد عبدالحمید شورش ویل په افغانستان د تپل شو جنگونو دوام دي چې افغانان د هیواد لیویش ته منې څخه ګټه خستلو ته نه دی پریخي او که چیرته افغان حکومت یوازې لخپل اوبو سم استفاده وکړي نو بیا به نړیوال دلته مزدوري ترازی افغانان به باداران او نور به مزدوران وي.
د دې زمونږ استاد د ترخې د فشرت او د پرمختیا او د انکشاف راز پروته کوم تاسو فانا او متاسف انا چې د تین نیمه پیړې په جریان کې زمونږ استاد قسم خوړلو دښمنانو مونږ ته د دې اجازه را نه کړه چې مونږ دغه الهي نعمتونو نه خپل ځان ګټه واخلو. ان شاء الله چې ټول دښمنانو دا د غرور د شیطانت او د ابلیسیت تندی به الله تعالی په دې خړو خاورو مخي او مونږ تاسو نور دنیا ته به مونږ ډوډۍ ورکړو.
له کوزی پښتونخوا راغلی میلمه شاعر ډاکټر محمد اسرار اتل وای نور خلک علم او پوهه زده کوي، هغوی د همدې علم په وسیله په نړۍ حکومت کوي، خو موږ اوس هم د جنگ چلونه زده کوو. په جنگ کې خون کې وشنو او خونځي سوځو.
خلک نوې نوې هنرونه زده کوي، وای پښتانه چې جنگونه زده کوي. موږ لیونیو په بارودو پسې ګرځو، خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. دا خلک زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي، دا خلک په مونږ سے چلونه زده کوي. دا خلک زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي، دا خلک په مونږ سے چلونه زده کوي. څوک شته په کابل کې لادنی سبق وایي، څوک شته پېښور کې نفرتونه زده کوي.
کاتب شاه کاتب بیا د سین لمستو چپو خبري او بلا ګيلي جوړ کړي وي. افغانانو ته ویلي او به مهار کړي، ځکه چې همدا او به مو ژوند بدل کړي، په خپل په خوب و درېږي او د نورو له احتیاج به وشغورل شي.
سین راتویل ما بن جوړتا سیرا غانا ځان ژوند جوړتا د خپل خاورې کمر بن جوړتا بر پر سرتا او هلمن جوړتا زش روان يم دستر غنم يم زو بنيم وخي دغم يم ستا ابادي يم جوار غنم يم خطور پنجاب تا د اتون بن بن.
نور شاعرانو هم په هیواد کې روانه جګړه او ورور وژنه وغندله او له افغان دولت یې وغوښتل چې په هیواد کې دی په بې مهار سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، شاړې ځمکې دې پرې خړوب کړي او په برېښنا دې د وطن ښارونه او کلي روښانه کړي. د نورو مشاعرو په پرتله پکې پیغامونه کم وو او یوازې د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغام د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس جنتګل فدا لخوا ولوستل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صفا بی بی لننګرهار لیکي افغان پوجان باید پاکستانی پوجانو ته غاشماتون کې جواب ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي افغان ولسمشر دی له پاکستان څخه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي کده پاکستان جګړې ته زړوي باید ټول افغانان جنگ ته ټټر ووهي. سات محمد د هلمند په نهر سراج لیکي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړې روانې دي. حمید ګل غزنفر علی کوزای د خوست شیخ زاید پانتون لیکي مرکزی حکومت باید د ډیورنډ کرښې امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي تر څو پاکستانیو پوځیانو ته غاشماتونکی جواب ورکړي. حامد ستانکزی لیکي افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل دریځ جدي کړي. عبدالنافی سروری له فاریاب لیکي خدای دې وکړي چې طالبان د ګلبدین حکمتیار په څیر د سولې له پروسې سره یو ځای شي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان که د پاکستان خلق نوی ولی د سپین بولدک د جګړې په خاطر ژغ نه وچتوي. عبید الله پراستول سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د ګلبدین حکمتیار په ډول باندې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او نور له جګړې لاس واخلي. اسلامیار د پکتیا له جانخیرو ولسوالی لیکي افغانستان باید په پاکستان کې افغان مهاجرینو ته یو موده وټاکي چې خپل هیواد ته راشي او دا د دې لپاره چې افغانستان له پاکستان سره خپل دښمنی اعلان کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، زه ډیر خوشحاله یم چې پکتیکا ته د ښوونځیو کتابونه را رسیدلی دي او ماشومان د کتابونو نه برخوردار شول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجي صاحب څخه.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو تیره ورځ مازیګر د ډیورن کرخیا خوا څخه د تورخم پر بازار راکټي بریدونه کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره یې تر پرونی نښتي وروسته غونډي نتیجه ورنکړه او په وینا یې له کرخې دی غاړه په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یو میرمن وژل شوی، یو له سرحدي پولیس او 14 ملکیان ټپیان دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د برتانی ول لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ل خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې ل افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. په فرانسې کې د ولسمشرۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې ورستۍ نظر پوښتنې ښیي چې خپلواک کاندید ایمانویل ماکرون تر خپل سیالي مخکې دی. سرون کې وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نښتې شوې دي. دا نښتې ورسته تر دې وشوه چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اوربند وشو. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالی رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د دوشنبه په ورځ وګوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سختریزي وسلوال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې ماسکو یې ملاتړ کوي له تیر شپې راهیسې نافذ شو. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمینه وخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیا یې ملاتړ کوي نافذ سي وویل، ایتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړي برخه نه لري. جګړن ګالووی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ایتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وسوي د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي صاحبه هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف جنگي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي. خو دا څرګنده نه کړه چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالف جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې، نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنگی الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړي د بشر الاسد دولت مخ کې د دغسی اعلانونو په استفاده حقوق وو ته چې روسیې ملاتړ کوي زمينه برابر کړي په هر ځای کې چې زړوي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د سوریې په امن سیمو کې به هم داعش پرې نشتي او په نقشه به یې کړي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې په سوریه کې د ملکیانو لپاره د امن سیمو د جوړېدو پر اغېزمنتوب شک کوي. ایران، روسیه او ترکیه په سوریه کې د ملکیانو لپاره د خوندي سیمو پر جوړېدو چې امن سیمې ورته ویل کېږي د جوړېدو موافقه کړې ده. که چېرته د نړۍ په نورو سیمو کې د امن سیمو تاریخ ته وکتل شي داسې بیره ده چې دا کار شایي په سوریه کې د ملکیانو له امنیت سره زیاته مرسته ونه کړي. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
مسکو، انقره او تهران د تیری پنځمبه پر ورځ د روسیې د وړاندیز په ملاتړ کې موافقه وکړه چې د سوریه په شمال ویدیس کې چې د رژیم مخالفي وسلوالې ډلې فعالیت لري ملکی وګړو ته امن سیمې رامنځته شي. امریکا وویل چې په سوریه کې د بحران د قراري له هرې هڅې ملاتړ کوي خو د دې موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمیر نړیوالو پالیسی جوړونکو له ډیرو کلونو راهیسې په کړکېچنو حالاتو او وسلوالو نښتو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب، د بشري مرستو رسولو او د بحرانونو د سوله ییز حل موندلو لپاره د امن سیمو پر اغیزمنتوب بحثونه او پوښتنې کړي دي. دا شایي په نظري ډول یو اغیزمن کار وي، خو دا چې د امن سیمو جوړېدل د بحرانونو له سیاسي حل سره مرسته کولای شي په عمل کې نه ده ثابته سوې. ملګرو ملتونو له بوسنیا تر جنوبي سودان او رواندا پورې په مختلفو وختونو کې د نړۍ په کرکټ ځپلو هیوادونو کې د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره د هڅه کړې. خو د دې اقدام منتقدان د جګړې د مهاجرینو لپاره د کمپونو په توګه ورته ګوري. ملګرو ملتونو د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال په بوسنیا کې د ملکی وګړو د امنیت لپاره امن سیمه جوړه کړه. خو منتقدان وایي چې ملګرو ملتونو د جګړې ځپلو خلکو لپاره داسې کمپونه جوړ کړي وو چې تر اندازې زیات لو وګړو ډکو او په حقیقت کې د دې سیمو د امنیت ساتلو لپاره وسوال ځواک نه درلود. امن سیمې هغه سیمو ته وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې په کړکېچ ځپلو سیمو کې رامنځته کوي. په دغو ځانګړو سیمو کې ملکی وګړي ساتل کیږي او داسې انګیرل کیږي چې وسوالې ډلې باید حمله ور باندې ونه کړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د امن شپږ سیمې جوړې سوې وې چې پر ټولو یې حمله وسوې او دوی سیمې سربنیڅا او زپا جګړه مارو ډلو ونیولې. د 1995 میلادي کال په جولای کې د بوسنیا په سربنیڅا کې د ملګرو ملتونو د سازمان تر فرمان لاندې 400 هالندي عسكر چې د امن سیمو د امنیت مسولیت ورلغاړي ونه توانېدل چې د 8000 بوسنیایي مسلمانانو، نارینه وو او هلکانو د قتل عام مخنیوي وکړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک تر پوزه لاندې پر لسهاو شوځو جنسي تیرای وسو. په سربنیڅا کې د ملګرو ملتونو د امن سیمه په حقیقت کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو ظالمانه قتلونو او بشري ضد جرمونو شاهده شوه. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د امن سیمو جوړېدل په سوریه کې د ملکی خلکو له امنیت سره مرسته نشي کولای ځکه دا کار ښه سابقه نه لري. د هیومن رایټس واچ په حواله په یو سیمه کې د زیاتو ملکی خلکو راغونډول خطر زیاتوي او حتی پر دو خلکو د حملو امکان زیاتېدل شي. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استاذي لویس چاربونیو ازادي رادیو ته وویل کله چې تر تهدید لاندې خلک له جګړې تښتي هیڅ ډول امنیتي ملاتړ نه لري او تاسو یې په یو سیمه کې واچوي پر هغوی اسانه برید کېدلای سي، هغوی لکه پر ځای ناستې چرګي د هر ډول حمله اسانه هدف کېدلای سي. یا په بل مثال دا خلک په یو بوتل کې د کبانو په څیر وي چې رانیول یې ډیر اسان کار دی. په سوریه کې شپږکلنې جګړې لښتلوژ څلور رکه کسان ووژل او میلیونونه یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړي دي. د څارونکو په باور امن سیمې په ډېرو مواردو کې هغه وخت جوړیږي چې په جګړه کې ښکېل لوري د سیاسي حل په موندلو کې ناکام سي او له دې امله هغه کسان چې د دې سیمو د ساتنې مسؤلیت اخلي باید د اصولو او قوانینو په چوکاټ کې کار وکړي. په غیر صورت کې به هغه سولساتي ځواکونه چې د دې سیمو د ساتنې دنده اخلي د سربنیڅ د بشري فاجعې په څیر د زور او زیاتی د څارونکو او کتونکو رول خپل کړي او د مخنیوي لپاره شای ډیر څه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې په نړیوالو قوانینو کې د امن سیمې کوم ځانګړی تعریف نه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپی او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام واره رسیدلې. په خبرونه کې نن مغزي سکتې په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې د عصبي ناروغۍ یو متخصص ډاکټر نقیب الله رحیمی را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر سپته هم خرغلاست ویم.
به نام خدا، سلام به شما و تمام شنوندگان عزیزتون، بنده در خدمت شما هستم.
ډیره مننه کوم دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو او د هغوی ټلیفوني اړیکې ځواب کړو، د مغزي سکتې په اړه یو راپور چمتو کړی. دغه راپور اورو او اوریدونکو بیا د راپور نه وروسته اړیکه ونیسي. مغزي سکته هغه مهال رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم رګ بند او یا هم وشلیږي. د دماغي سکتې پایله مړینه او یا هم د بدن د فلج لامل ګرځي. د دماغي سکتې د علاج پر مهال هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي، د څو دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو لمنځه تلل پیل شي. خو د دماغي سکتې مهمې نښې څه دي؟ د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد ستانگزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
تبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره په اصلاح د خولې کوګوالی ورته پیدا سو، یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا سولې، یا یو لاس له کرختی پیدا کړله، او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته د مخزي ده.
روغتي متخصصین وایي هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو د لمنځتلو مخه ونیسي. البته که دوا د ناروغۍ د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې ناروغ ته پیل شي، هغه مهال چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو لمنځتلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې لمنځتلونکې برخې په واسطه کنټرولیږي خپل کار پرېږدي. په همدې خاطر دماغي سکته یو اوږدمهاله فلج یا معیوبوالی لمنځته راوړي. د ځینو روغتي متخصصینو په وینا دوه ډوله دماغي سکته وجود لري. د لومړي ډول سکتې سبب په دماغي رګونو کې د وینې د غلظت یا دیږي چې له امله دماغ کومې برخې ته د وینې د رسیدو مخنیوی کیږي او دا ډول سکتې ډېرې پیښیږي. دویم د وینې دماغي سکته ده چې د دغه ډول سکتې سبب په دماغو کې د وینې د کوم رګ شلیدل او په مغزو یا دماغو کې خونریزي ده چې ډېره په سخته کنټرولیږي، او دا ډول مغزي سکتې ډېرې کمې پیښیږي چې په ډېرو پیښو کې ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دماغي سکتې علتونه د شریانونو سختېدل دي. شریانونه یا د وینې لیږدونکي رګونه د غوړو، کلسترولو، کلسیم او نورو موادو په زیاتېدو سره گیگی او کیدای شي د وینې کومه ټوټه په همدې رکی پاتې شي، نو د دماغي سکتې سبب ګرځي. هغه دماغي سکته چې په دماغ کې د وینې بهیدو له امله رامنځته کیږي، ډیر سبب د وینې لوړ فشار یادیږي. متخصص ډاکټر فرید احمد وایي کچیر د مغزي سکتې له نښو سره مخ کیږي، باید ژر تر ژره خپل ځان روغتي مرکز ته ورسوي.
ولو چې د مرکزي شفاخانونو دوی لري هم هي، فرض مثال په ډیر لور ولسوالۍ ولایتو کې او شفاخانې ته نسره رسېدلې، مرکز ته نسره رسېدلې، لوی شفاخانو ته مثلا د مرکزي شفاخانو ته نسره رسېدلې، بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حد قلب ته ورسي چې د دې لپاره هغه مرستې چې په اول قدم کې داده چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځته راغلی، د جیک فشار له وجې نه منځته راغلی، د جیک شکر له وجې نه منځته راغلی، د کوم قلبي حمله له وجې نه منځته راغلی، دغه د هر علت له وجې نه چې دا حمله د سکته د مغزي منځته راغلی، نور په آنن په مغه حوالو ساعتو کې هغه باید تداوی شي.
روغتي متخصصین هم درنګه وایي یو نامناسب غذایي رژیم هم د دماغي سکتې د زیاتېدو سبب ګرځي. دوستانو، تاسو راپور مو اوریدل. دماغي سکتې ته یا مغزي سکتې ته خبرونه ځنګړې شوې. په خبرونه کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نقیب الله رحیمی را سره ملمه دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب رحیمی، د خبرونه په سر کې کارته وی چې د مغزي سکتې مهم نښې څه دي ستاسو په نظر؟
به تشکر از شما. قبل از اینکه ما به سوال شما جواب بدم، اول باید یک تعریف بسیار ساده از سکته مغزی داشته باشیم. سکته مغزی را قسم تعریف میکنن که در هر حالتی که یک اختلال در عملکرد سیستم عصبی ایجاد میشه و این اختلال بیشتر از 24 ساعت دوام میکنه و علتش اختلال عملکرد خود اوی مغزی میباشه یا رگهای مغزی، به این حالت ما میگیم استروک یا سکته مغزی. خب نشانه های اولیه که از سکته مغزی میتونیم داشته باشیم، خود سازمان استروک جهانی به صورت اولیه یک اختصار به نام فست که مختصر از اصطلاحات طبی هست ارائه کرده که نشانه های اولیه استروک در اونجا مطرح میکنه. یعنی مثلا اینه که در صورتی که یک شخص یک عدم تناظر صورت یا وجه پیدا میکنه، مثلا یک شخص طرف صورتش نگاه میکنین غیر متناظر هست، یکی مثلا وقت غذا میخوره یا صحبت میکنه شما میبینین که وجهش یک طرف یک مشکل داره، هر دو طرف با هم هماهنگ نیستن، پس خود همه غیر متناظر بودن وجه هم میتونه یک از نشانه ها باشه. در قدم دوم یک اختلال دیگه که میتونه به عنوان یک نشانه اولیه سکته مغزی باشه، اختلال در تکلم است. شخص همو منوال نرمال تکلم که داره، روال نرمال که داره، روان یا سلیس نمیتونه صحبت کنه، یا به صورت ناگهانی منجر به این میشه که اختلال تکلم پیدا کنه یا کلالت زبان پیدا کنه یا مطلق از تکلم باز میمونه. این میتونه یک نشانه از سکته مغزی باشه. و همچنان چیز دیگه که مهم است، عدم توانایی حرکی یکی از اعضا هست، مثلا چی دست ها باشه، چی پاها باشه و حتی اعضای کوچکتر مثل انگشت ها. در صورت اگر ما پیش یک شخص این نشانه ها را میبینیم، چیزی که ما باید انجام بدیم این است که ما باید در حوجه جدی کنیم و به زود در این فرصت به شفاخانه مراجعه کنیم تا ممکن دچار سکته مغزی شده باشه شخص. اما چیزی را که باید بگیم که چون این نشانه هایی که ما گفتیم در بسیاری از امراض یا حالات دیگه هم میتونه اتفاق بیفته، و او دلیل لازم است که بعض نکات دیگر هم بفهمیم. مثلا اینی که نشانه های سکته مغزی بیشتر یک خود سکته مغزی بیشتر یک مریضی است که بیشتر در افراد مسن، وقت افراد مسن میگیم یعنی افراد بالاتر از 50 سال، معمولا افرادی که تاریخچه یا سابقه از امراض دیگر هم با خود دارن، مثل بالا بودن فشار خون، امراض قلبی، خود مریضی شکر و یا مریضی های دیگه که همزمان داشته باشند. پس به او دلیل در افراد مسن وقت به صورت ناگهانی یکی از این نشانه هایی که ذکر کردیم پیدا میشه، ما باید به طرف سکته مغزی فکر کنیم. البته یک چیز دیگه هم باید اضافه کنیم که اینها تنها نشانه های حرکی بودن، یعنی به صورت عموم سکته مغزی نمیتونه که تنها محدود به این نشانه ها شود. نشانه های دیگه هم هست. فرض مثال شخص به صورت ناگهانی دید خود از دست میده، یک اختلال حسی پیدا میکنه، یا چیزی که مردم اون بیشتر گزارش میتونن به شکل یک کرختی دست ها و پاها یا سوز زدن دست ها و پاها، این هم میتونه یک نشانه های از سکته مغزی باشه.
شاکر فرهی پولیکا کدی د پختن اخلو مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
بله نازل صاحب تا او ستا قدر من منمت نه کی هله السلام وړاندې کوم.
علیکم سلام مهرباني وکي.
بله از ما دا پوښتنه ډاکټر صاحب څخه چې سړی کم خوب کې پدې خوب دماغ ته کم توان رسیږي، بل دا چې سړی گزار کوم شلي او یا پرستار وهل وخري سارے درد من چې نو دغه خبر دماغي تکلیف څنګه پیدا کیږي ما دا پوښتنه.
ډېر مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو مننه کوم، مهرباني وکړئ.
بہت شکر شنونده عزیز ما. خب سوال شنونده ما دو قسمت داشته، که مسئله که آیا کمخوابی میتونه کدام مشکل بر مغز ما وارد کنه نه خیر. خب گرچه موضوع برنامه ما روی بیشتر سکته های مغزی تمرکز داره، ولی ما میخوایم کسا کوتاه سوال شما رو جواب بدم. خب خودن اساسا خواب به خاطر حفظ عمو حفظ ثبات داخلی تمام بدن ما، حفظ کارکرد نرمال تمام بدن ما لازم است، بخصوصا به خاطر حفظ عملکرد طبیعی مغز ما. و اینکه اختلالات کمخوابی اگر خصوصا دوامدار باشه 100% نه تنها بلکه مشکلات مغزی بر ما میتونه ایجاد کنه، سایر قسمت های صحت ما رو میتونم آسیب برسانه. و میام به قسمت دوم در مورد تردیدها یا ضرباتی که به سر وارد میشه. خب در مورد بیایم این سوال شما را جواب بدیم. اگر ما راجع به علتهای سکته های مغزی بپردازیم، جدا از اینکه عوامل زیاد مثل فشار و خون و امراض قلبی و امراض شکر و بعض مریضی های خود خون که اختلال در علقه شدن خون یا لخته شدن خون موجودی باشه، جدا از این مسائل یکی از فاکتورهای دیگه، یکی از عوامل دیگه میتونه تروماها یا تردیدها یا ضرباتی که به سر وارد میشه. 100% ضرباتی که به سر وارد میشه اگر ضربات نسبتا سنگین باشه میتونه باعث پاره شدن یکی از رگهای خون، رگهای مغزی شوه و منجر به سکته مغزی شوه.
ډیره مننه دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې نن مغزي سکتې په اړه خبرې کوو او دا اوس قاضي صاحب عبد الله حد په لیکه کې د مهرباني وکړي قاضي صاحب.
السلام علیکم ناجی خور. السلام علیکم خیر. سلام
علیکم
خدمت دوستان برنامه صحت و فرماندهان رادیو آزادی و صدافت محترم.
علیکم سلام، بفرمایید.
زنده باشید. زنده باشید. فاری عبد الله هستم.
بفرمایید.
بله، ما یک سوال از شما داشتم جناب دوستان محترم کی.
بفرمایید.
البته مشکل خودم هستم، میخوام خدمت شما عرض کنم دوستان محترم. ما وقتی که در خانه یک ذره مثلا یک کسی از دوستان یا از فامیلا که برام گپ میزنه سخن سرما زود تاثیر میکنه و ما بسیار از خود زود عکس العمل نشان میدم.
درست.
در خانه نمی داشته باشم. یک مثلا دو میزی که دکتر محترم از حدود 3 تا 4 سال به این طرف میشه که سردردی متواتر ما می داشته باشم.
درست.
سردردی دارم که سردردی من که البته کاهش پیدا نمیکنه به هیچ صورتی، فقط بعد از پیشین نسبتا خوب میباشه.
درست.
از طرف شب همیشه من سردرد میباشم. جناب دکتر سم محترم بسیار بخشم یک سوال.
درست.
سوال بعدی من یک چیز کاملا سرتان جاد چیز هست من خواستم خدمت شما مطرح بکنم دکتر سم مورج میخواهم جواب بدین.
درست.
دکتر سم محترم یک مشکل دیگه فیلن در همیز قریا و تا خار ما رونما گردیده و این است که دکتر سم محترم یک کسی که مثلا یک مشکل خیلی سطحی می داشته باشه که مثلا او قدر قابل تشویش نیست، ولی امین مریضی که مشکلش قابل علاج است می خواهد در آینده مثلا جور شدنش می رو با 70%، ولی که امین مرض دکتر صاحب ها قسم جلوه می تن وقتی که سرویش کرده نمی تنن میگن که مشکل داری، یا مثلا مریض در حالت خطر است میخوای از بین بره و همین مریضی که جور است همین خود به خود چندین مریض را مشاهده شدیم
خاری صاحب، به ارتباط مشکل خود شما من چند سوال از شما داشتم. گفتین که شما همیشه سردردی دارین و چون از ناراحتی های روانی هم بعضی وقتا رنج میبرین. شما چند سال هستین و چی مصروف دارین؟
دکتر محترم من چیز هستم، البته 24 ساله هستم، حسیت خاصی ندارم، فقط طبقه اونا در کدام وقت فقط بخش اقرار از میخوام دست.
بسیار خوب، پس معلم هستین؟
مدرس هستم.
خوب، درست. بسیار خوب. خب سوال برادر ما چند بخش داشت. به بخش اولش اگه برگردیم که ناراحتی های نسبتاً عصبی که پیشان ایجاد میشه، البته باید این مسئله رو اصلاح کنیم، ناراحتی های روانی که پیش شخص ایجاد میشه. خب یک چیز داریم شما، یکی بیماری ها یا ناراحتی های روانی داریم، یکی بیماری ها یا امراض عصبی داریم. کی داریم شما از هم باید تفکیک بدیم. وقتی ما میگیم بیماری های عصبی، یعنی خود نسج دماغ ما، خود همین مغز ما به یک نحو دچار یک مشکل شده. اما وقتی میگیم بیماری های روانی یا ناراحتی های روانی، در اون صورت ما هیچ کدوم مشکل در داخل نسج دماغ یا داخل ملحقات نسج دماغ، هر چیزی که مربوط به مغز ما شما میشه، کدوم مشکل پیدا کردن نمیتونیم، بلکه بیشتر او علت های اجتماعی و فردی و روانی یا خانوادگی داشته میباشه. به ارتباط عصبانیت زود شما باید بگیم که خب شما میتونین پیش یک متخصص روانی مراجعه کنین یا پیش دکتر روانی. به هر حال به خاطر که عوامل گفتم، عوامل زیاد اجتماعی و روانی خودش یا استرس ها اینا باعث ایجاد ناراحتی ها روانی میتونه در ما شما شوه. اما چیز را که باید بگم، همین قسمی که جسم ما شما رشد میکنه، روان ما شما هم رشد میکنه. اما بعضی وقتا در بعضی حالات رشد روان ما شما در مراحل اولی خود متوقف میشه. یعنی بمونه که ما پختگی کامل را نمیتونیم کسب کنیم تا در مقابل یک موضوع از خود عکس العمل متناسب نشان بدیم. همین است که ما در یک مورد، در یک وقتی با یک مسئله مواجه میشیم، عکس العملی که مطابق یا نیاز است که در همون لحظه ما از خود متبارز بتیم، به عنوان موقفی که در همونجا داریم، یک عکس العمل ناخام و ناپخته از خود متبارز میتیم که یعنی نشانه خام بودن یا ناسالم بودن روان ما را نشون میده. به هر حال این هم به اون خاطر شما باید پیش یک دکتر روانی مراجعه کنین، چه با گرفتن دواها در صورت کدام علت مرضی داشته باشه، چه با مشاوره روانی. روان ما همین قسم رشد میکنه، تقویه میشه و یک مشکل قابل حل است. در قسمت دوم سوال شما بگیم در مورد سردردی که گفتین، شما بیشتر روزا سردرد می باشین و معمولا بعد از ظهرها سردرد میشن. خب نو سردردی که بیشتر شما شکایت کردین و پیش دکتر صاحب مراجعه کردین و چندین سال میشه دوام گرفتین خوب نمیشین. خب یک شکایت بسیار معمولی است سردردی. بیشتر افراد در طول عمرشان حتی در طول یک سال دچار سردردی میشن. تقریبا بیشتر 90% افراد در طول یک سال طبعا حملات سردردی تجربه میکنن. اما چیزی که بسیار معمول است، یک نوع سردردی داریم به نام سردردی های مزمن روزانه، که سردردی ها معمولا نوع سردردی های سالم هستند، نزد بیشتر افراد ایجاد میشه مخصوصا در سن جوانی و افرادی که بیشتر درگیری فیزیکی یا درگیری ذهنی دارن. مثلا شما مدرس هستن، این میتونه باعث خستگی ذهنی یا خستگی عصبی نزد شما شود و این سبب سردردی مزمن روزانه پیش شما میشه و این یک حالت بسیار وخیم نیست و قابل علاج است. شما پیش یک متخصص عصبی مراجعه کنین و مریض شما انشاءالله که تداوی میشه، بهبود پیدا میکنه.
بله دوستانو، روختی ها در جوان شتمنی پروگرام لازدی راژیو آوری او نن برز مغزی سکتی تخبرونه زنگلی شویده او پا پروگرام که در عصبی نروغی و متخصیص دکتر نقیب الله رحیمی را سر ملمده و ساسی پختنی زواباوی توخی سب پلیکه که دایی توخی سب میرابانی وکره.
بله سلام علیکم، توخی هم در زوابالی لیت
علیکم سلام میرابانی، ساسی پختنه هم مخلو
لمحترم دکتر صاحب بخو دا پښتنه لرم چې سردردی لرو او په سر مو درد چې بیا د اسپرین یا د درد ضد ګولۍ خورو، موږ به امید لرو چې بیا به زموږ سره په صحت کې مفید تمام شي. آیا د داسې ضد درد ګولۍ خوراک عوارض جانبي لري او که نه لري؟ او پیشنهاد ورته کوم چې کاشکې هغه خلک چې په پښتو پښتنه کوي باید په پښتو جواب ورکړي او په دري ژبه سي کوي په دري جواب ورکړي. خو ډاکټر د باسواده د دواړي زموږ مورنۍ ژبې دي، نو باید د دواړي یاد ولري او هر څوک په خپله ژبه باندې بیا ډېر ښه پوهېږي.
به ارتباط سوالشان باید بگم که خب سردردی عوامل بسیار زیاد و پیچیده داره. از جمله یک چیزی که بسیار شایع است نزد مردم و شما، استفاده دوامدار خودسرانه دواها است که کار خوب نیست، کار جالب نیست. معمولا یک نوع سردردی پیش اشخاص ایجاد میشه که سردردی اصطلاح طبیش یک ریباوند هیدک یا سردردی های که ناشی از استفاده دوامدار دواها است. من براتون توصیه میکنم که شما دوامدار خودسرانه دواهای سردردی استفاده نکنین، به خاطر که خود استفاده دوامدار سردردی زخ شخص مساعد میسازه و ای که بعد از به دوا یک نوع احتیاط یا عادت پیدا کنه و بعد از قطع دوا به مجرد که یک روز یا دو روز دوا رو مصرف نمیکنه خودش دوباره دچار سردردی های شدید شوه که معمولا باز به تداوی ها خوبتر جواب نمیده. با دل شما باید به خاطر سردردیتون، چون انواع مختلف سردردی داریم، باید علت سردردیتون پیدا شوه و معایناتی که لازم است شما باید اجرا شوه. به خود به میدل شما باید پیش یک دکتر متخصص عصبی مراجعه کنین تا به مشکل شما رسیدگی شوه.
اصاب و مرضی ده مخی می دوا خورل و اسی دوا خورم دستر ساعت و اسی دوا خلاص است ولی و اسمی خوب نسته.
ده کم مرضی ده پاره دوا خورل استفاده کرده؟
ده اصاب و ده پاره پا کوتا که ما دوا وکرل ده دوا نچه کم خلاص است ولی و اس درسل و رزی کیز ده غراسی من و اس ده سر خر دیر نسته ده سر
استاد تکلیف اصلی تکلیف سوا مشکل ده سوا
بیا ده اصاب و دکتر توارلم اغا دوا را تراکل
اغا
دوا که موسی و دشی و دره و رزی کیز خلاص خوب نسته باشتی ده بیده سم یو سات بعد برتا ده شپیر خوب رکشیدم بیا که بیده سم یو سات ما بعد برتا رکشیدم.
ظاهرا قسمی که پیدا بود به برادر ما مشکل یا ناراحتی های روانی داشتن. گفتم که چون به علت های مختلف بسیاری از شنوندای ما بیماری های عصبی و روانی رو با هم یک جا فکر میکنن، معمولا میگن مشکل عصبی، وقتی من یک شخص مشکل عصبی داشت بیشترشون اشاره به مشکلات روانی است که دارن. خب من این فهم برادر ما چی مشکل داشتن ما اصلا سوال کردیم ولی مشکل خن نگفتن. ولی معمولا وقتی میگن مشکل عصبی دارم یا همو مسئله افسردگی هست یا استرابات چون معمول ترین بیماری های روانی است. خب چون بخش از این مریضی هایی که هست همی خود افسردگی و استراب خود اختلالات خواب است و یکی از قسمت های بسیار مهمه که شخص رنج میته بیماری عصبی همی اختلال در امور روزمره و اختلال در خواب نرمال شخص است و به مدلیل دکتر صاحب براشون برای که دواهایی که به خاطر تداوی مریضشان لازم است توصیه میکنه، دواهای به خاطر بهبود خوابشون هم توصیه میکنه. و مسئله دیگه است که اکثر ناراحتی های روانی و بیماری روانی به تداوی نسبتا دوامدار نیاز دارن، حداقل مثلا بیشتر از 6 ماه نیاز دارن. به خاطر وقت دوای یک شخص تمام میشه فکر میکنه که تداوی مدتش تمام شده، در حالی که تداوی هنوز ادامه داره، باید دوباره مراجعه کنن، دوباره نظر به لزوم دید دکتر صاحب و نظر به مشکلشان دوباره برشان دوا توصیه میشه. اینا حتما دوباره باید به دکتر معالج خود مراجعه کنن. خب ما شما فعلا شکر افغانستان امکانات زیاده داریم، دکتر صاحب ما هستن، دکتر صاحب متخصص هستن، شما لازم نیست با کویت یا جای دیگه برین، پیش خود دکتر صاحب ما متخصصین عصبی مراجعه کنین و مشکل خود مطرح کنین در و این ادامه از اون بخش مریضی شما هسته و در صورت ادامه دادن تداوی قبلی خود مشکلات خواب شما بهبود پیدا میکنه.
ډیر مننه کوم دوستانو د خبرونه لومړی نیمه هم دغلت پاتور رسیدل، د خبرونه دویمه نیمه هم